السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه صفی الله ستانکزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خره غلاست ویم تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړي وړاندې په دغه پروګرام کې اوري د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان آی او ایم مشر کابل ته تللی څه وایي
I'm in Kabul.
زه په کابل کې یم د ګڼو بیړنیو حالاتو یو مجموعی دا هیواد د بشري فاجعې خوا ته وړي
خلک له بیکارۍ او بېوزلۍ شکایت کوي
خلق ډېر سخت د بحران سره مخ دي وچکالي ده کار و ژوند نشته روزګارونه نشته
په کلي کې دوه و درې څلور نفره ونیسي هغه مساکن نه نیسي هغه هغه مستحق کسان نه وي بیا له شامونډې پسې اوبه هغه راته وایي وایي تاسې نه یاست مسکینان موږ چې بېګا وراکه په کور کې لرو
د کراچی په پانتون کې د افغانستان په تړاو یو سیمینار جوړ شوی په اروپا کې د کورونا بیا څپې راغلي
of transmission
د وی د اروپا د ساحې په 35 هیوادونو کې د کرونا د خپرېدو اوسنۍ سرعت د زیاتې اندېښنې وړ ده
په دویمه نیمه کې هم دوه اونیز پروګرامونه لرو یوې د کور کلی ده
ما باندې ډېر غوسه شول ما ته کورنۍ کې غټ جنجال جوړ شو ان ته وچ پر ما یې شک وکړ او بل چې ټلیفون یې راڅخه واخیسته نو د یو زنګ نه ما ته دومره لویې ستونزې پیدا شوې
دا نور و طالب با تر خبرونو ورسته خبره کړو د مهم خبرونو سره ټکی په کابل کې یو شمېر خزینه فعالانو ملګرو ملتو ته یو لیک استولی او له دوی غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو نجونو د حقونو د سرغړونې په اړه چوپ په خوله پاتې نه شي فوزیه کوفی د پاتلمن بنسټ لخوا د اتلولۍ اوارد ګټلی دی او په هسپانیې کې پولیسو د داسې یوې شبکې مخه نیولې چې سلګونه پاکستانیانې اروپا ته انتقالول بشپړ خبرونه په کابل کې یو شمېر خزینه فعالانو ملګرو ملتونو ته یو لیک استولی او له دوی غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د سرغړونې په اړه چوپه خوله پاتې نه شي یوې فعالې وحیدې امیری ازادي راډیو ته وویل چې دغه لیک د پنجشنبې په ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما ته سپارل شوی دی هغې زیاته کړه
زن نیست بشر هست سازمان ملل باید به تمرکز آموزش و پرورش دخترها بپردازه نباید بی تفاوت باشند در اون نامه همه درد افغانستان را بیان کردیم چی از لحاظ سیاسی اقتصادی فرهنگی همه شما بیان کردیم
د ښځو دې ډلې په کابل کې څو ځلې لاریونونه کړي او پر طالبانو یې غږ کړی چې د ښځو حقونو او ازادۍ ته درناوی وکړي د افغانستان پلازمېنه او نورو ولایتونو کې تر شپږم ټولګي پورته نجونې لا هم ښوونځیو ته نه شي تللی همدارنګه د ښځینه محصلینو مخه هم نیول شوې ده د طالبانو حکومتي چارواکو ویلي دوی پر یوې داسې کړنلارې کار کوي چې له مخې به یې په هېواد کې ټولو نجونو ته د زده کړو زمینه برابره شي فوزیه کوفی د پاتلمن بنسټ لخوا د اتلولۍ اوارد ګټلی دی د امریکایي بنسټ په دې تړاو بیګا په خپل اعلامیه کې ویلي چې فوزیه کوفی ته د سولې او د ښځو د حقونو د دفاع په برخه کې د هغې د فعالیتونو لپاره دا جایزه ورکړل شوې ده فوزیه کوفی د افغانستان د سولې د مرکزي ټیم غړې وه چې څو میاشتې د دولت په استازیتوب له طالبانو سره ناستې وکړې کوفی د طالبانو له راتګ وروسته له افغانستان ووتله په تلمن بنسټ چې د امریکا د متقاعدو پوځیانو د درنښت لپاره غونډې نیسي دا وارې د پنجشنبې په ورځ په یوه غونډه کې د فوزیه کوفی لاسته راوړنې وستایلې په دې غونډه کې د هغو کسانو درناوی او یادونه هم وشو چې له افغانستانه یې د خلکو د رایستلو په لوی ماموریت کې رول درلود پاتلمن بنسټ د پخوانی امریکایي پوځي پاتلمن په درنښت جوړ شوی پاتلمن په 2004 کال کې د خوست په سپیری ولسوالۍ کې وژل شوی و په بامیان ولایت کې د طالبانو په خپل منځین خطه کې درې کسان ټپیان شوي دي سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې په بامیانو کې د طالبانو د استخباراتو د رئیس مولوی مهدی او د دې ولایت لپاره د طالبانو د خاص قطعې د قمندان مولوی مقبل کسانو په یو بل ډزې کړي دا نښته د بامیانو د بازار په سرای پامیر سیمه کې پنجشنبه رامنځته شوې د دې نښتې علت لا نه دی معلوم د بامیان راډیو تایید کړي چې په نښتو کې درې کسان ټپیان شوي او د نښتې له امله دوکانونه هم تړل شوي وو په سیمه کې طالب چارواکو د دې نښتې په تړاو رسما څه نه دي ویلي ټاکل شوی دا د امن کپ په نوم د فوټبال سیالۍ نن جمعه د کابل ښار د فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې پیل شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون رئیس یوسف کارګر ازادي راډیو ته ویل چې امن کپ سیالۍ د شپږو لوبډلو په ګډون پیلېږي او لس ورځې به دوام وکړي. در سیالیو که در میواند اتلان، توفان هریرود، شاهین آسمایی، اخابان هندوکش، سیمرغ البرز او در عباسین سپی تیمونا سر گردون لری.
آماده میشه تات
په دې تورنمنت کې سیالي لوبډلې د افغانستان د فوټبال د غوره لیگ ټیمونه دي. د طالبانو لاسته د کابل له لویدو وروسته دا په دغه ښار کې د فوټبال او یا په ټوله کې د ورزش لومړنی تورنمنت دی. او د هسپانیې پولیسو د داسې یوې شبکې مخه نیولې چې سلګونه پاکستانیان یې اروپا ته په قاچاقي توګه وړل. د اروپایي ټولنې د پولیسو ادارې د پنجشنبې په ورځ وویل قاچاقبرانو اکثره پاکستاني مهاجرین د بوسنیا هرزګوینا له کمپونو څخه ایټالیا یا هسپانیې ته په لاریو کې قاچاقول. د دې شبکې یو مشر نیول شوی او هسپانیې ته سپارل شوی دی. د پولیسو د اټکلونو له مخې د انسانانو د قاچاق دې ډلې په وروستیو څو میاشتو کې اروپا ته د شاوخوا 400 کسانو د قاچاق له لارې لږ تر لږه 2,300,000 ډالر ګټلې دي. د اروپایي ټولنې پولیسو دا هم ویلي چې په کرویشیا کې پولیسو یوه لارۍ چې وه او یا پناه غوښتونکي پکې سپارو نیولي. په دوو نورو عملیاتو کې هم کرویشیایي پولیسو دوه نور موټرونه کشف کړي چې پکې شاوخوا 8 پناه غوښتونکي ناست وو. خبرونه مو ازادي راډیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د ملګرو ملتونو یو لوړپوړی چارواکی کابل ته تللی او وایي افغانستان د یوې بشري فاجعې خواته روان دی. د کډوالو د نړیوال سازمان آی او ایم مشر انتونیو ویتورینو وایي را روان جمعی به لا د خلکو ستونزې زیاتې شي، نو پکار ده چې له اړمنو سره ژر تر ژره مرستې وشي. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي چې شمېر یې له 20 میلیونو اوړي بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري. اجمل اند او نور جزئیات.
په افغانستان کې سږ ژمی تر نورو هغو سخت اټکل شوی، ځکه د رپورټونو له مخې میلیونونه کسان له لوږې سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان یا آی او ایم مشر چې د افغانانو د وضعیت د څارنې لپاره په یو دوه ورځني سفر کابل ته تللی و، په روانو حالاتو سخت اندېښمن دی. د آی او ایم د رئیس انتونیو ویتورینو څرګندونې تیر ماښام د یادې ادارې په ټویټر خپرې شوې. دوی زه په کابل کې یم. د ګڼو بیړنیو حالاتو یو مجموعه دا هیواد د بشري فاجعې خوا ته وړي. افغانان چې کلونه جګړو او نامنیو ځپلي وروستیو وچکالیو او کرونا وبا یې لا پسې کړاوونه زیات کړل. میلیونونه کسان له یو اقتصادي ناورین سره مخ دي. را روان ژمی بلا زیات خلک اخیستمن او ستونزې به یې ورزیاتې کړي. موږ له وخت سره په مقابله کې یو چې لکونه اړمنو کسانو ته د ژمي په درشل کې مرستې ورسوو. د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې دمګړۍ 5.5 میلیونه افغانان د اقتصادي، امنیتي او ټولنیزو ستونزو او ناخوالو په سبب له خپلو اصلي مینو کډې ته اړ شوي دي. په دې شمیرو کې یوازې 6,00,000 د سږ کال دي چې پکې 60% ښځې او ماشومان شامل دي. د کډوالو د نړیوال سازمان مشر ښاغلي ویتورینو اندېښنه وښوده چې د ژمي د سړو په راتلو او د خوراکي موادو او د سرپناه د نشتوالي په خاطر به ګڼ خلک دا ژمی هم کډې کولو ته اړ شي. یو شمېر عامو خلکو هم ازادۍ راډیو ته د خپلو پیغامونو په استولو سره له بېکارۍ او سخت بېوزلۍ شکایت کړی. د ننګرهار اوسیدونکي وفادار وایي
زه به دومره ووایم چې خلک ډېر سخت د بحران سره مخ دي. وچکالي ده، کار او ژوند نشته، روزګارونه نشته او بس ټول ورونه څومره ورونه دي ټول په دې بس فرار دي. د افغانستان نه چې ووځي که غاره خوی که پاکستان دی که ترکیه ده مجبور دي چې ووځي، ځکه د بحران سخت د بحران سره خلک مخ دي. روزګارونه نشته، خلک څه شي وکړي؟ خلک بېروزګاره دي، هېڅ کار ژوند نشته.
یو بل افغان چې نوم یې نه دی ښودلی بیا اندېښنه ښودلی چې کله افغانستان سره مرستې هم کیږي په مستحقو خلکو نه ویشل کیږي.
ورونو دغه مرستې چې د افغانستان ته راځي دا خو چې وارې دغه بارډرونو څخه د هر وطن را واوړي دغه په منځ باندې نیمه کیږي، نیمه طالبان وړي بیا نیمه دغه خلکو ته راوړي. بیا راشي دلته په کلي کې 2 او 3 او 4 نفره ونیسي، هغه مساکن نه نیسي، هغه مستحق کسان نه وي. بیا له سامون دې چې اوبه هغه راته وایي وایي تاسې دغه نه کوئ، تاسې نه یاست مسکینان، موږ دې بېګا ولاکه په کور کې لرو.
د اگست په 15 د طالبانو په بیا واکمنېدو سره له خلکو سره د مرستو ګڼې پروژې په ټپه ودرېدې چې له امله یې نه یوازې لکونه افغانان بیکاره شول بلکې په هیواد کې د لوږې لمن لا پراخه کړه. د طالبانو حکومت په وار وار له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانانو سره مرستې وکړي او دوی ډاډ ورکړي چې دا مرستې به مستحقو کسانو ته وویشل شي. ملګرو ملتونو د جنوا په غونډه کې په شتمنو هیوادونو غږ وکړ چې له اړمنو افغانانو سره د بیړنیو مرستو لپاره دي د څه باندې $600 میلیونو مرسته وکړي. که څه هم تر دې غږ وروسته ګڼو لویدیځو او شتمنو هیوادونو له افغانستان سره د $300 میلیونو مرستې ژمنې وکړې، خو د رپورټونو له مخې د دغو پیسو لویه برخه له افغانانو ته نه دي رسېدلې. تیره میاشت اروپایي ټولنې ژمنه وکړه چې له افغانانو او د افغانستان له هغه ګاونډیو سره چې له افغانانو سره یې مرستې کړي څه باندې $1 میلیارد مرسته کوي. امریکا که څه هم د طالبانو په بیا واکمنېدو د افغانستان نږدې $10 میلیونه کنګل کړي، خو ژمنه یې کړې چې له افغانانو سره به خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشري
په هنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ بزمګه کینو.
آزادی رادیو 1289 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
ور بشو کراچۍ ته، هلته د افغانستان په ارتباط باندې یو سیمینار جوړ شوی. په کراچۍ پانتون کې د نومبر په 4 د افغانستان پر حالاتو یو سیمینار شوی. دغه سیمینار ته د نړیوالو چارو کارپوهان ویناوي وکړې. په هغه کې امریکایي کارپو مایکل کګلمن، د پاکستان پخوانی سفیر ډاکټر جمیل احمد خان، د کراچۍ پانتون مشر پروفیسور ډاکټر خالد محمود په ګډون نورو خلکو اشتراک کړی او خبرې وکړلې. د آزادی اروپا د مشال څنګ خبریال نیاز علی خان دغه سیمینار ته ورغلی او دا راپور یې پی جوړ کړی دی.
دې سیمینار ته د پاکستان پخوانی سفیر ډاکټر جمیل احمد خان په خپل وینا کې وویل چې امریکای له افغانستانا د وتلو سره په سیمه کې بے ثباتی رامنځته شوی. دی وایي چې په داسې وخت کې چې امریکا د وتلو وروسته په افغانستان کې د طالبانو واک دی، د دې سره په سیمه کې استحکام راکم شوی او دا هم د امریکای په ګټه ده، او د دې سره په سیمه کې د چین او روس مخ په زیاتېدونکي نفوذ هم کم کړی شوی او د دې دی هیوادونو خا اثرات ندی. ډاکټر جمیل احمد خان زیاته کړی چې په افغانستان کې لوګا صحت خلکو ته د ژوند لپاره اسانتیاوي نشواله او نامني رس پروزا زیاتیږي چې خای چې یو ځل بیا په افغانستان کې د خانه جنگي خطر ده. سیمینار ته امریکایي سکالر مایکل کیوګلمن د ویب دلاري په خپل وینا کې وویل چې د افغانستان د روانو حالاتو لامل د سیمې هیوادونو ناامن دي. د چین او روس ترڅنګ هند هم د سختو دریزو سازمانونو لګواخ سره مخ دی. پاکستان هم له تحریک طالبان پاکستان ډلې څخه اندېښنه لري او زما خیال دی چې په افغانستان کې بعد طالبان حکومت د تحریک طالبان پاکستان ډلې په ضد د هر ډول اقداماتو څخه ډډه وکړي. سیمینار ته د کراچۍ پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر خالد محمود عراقی په خپل وینا کې وویل چې لبد مرغه د نورو هیوادونو د خوشحالولو لپاره د پاکستان په بهرنۍ پالیسۍ کې وخت په وخت غیر ضروري بدلونونه راوستل شوي دي. دی وایي چې زما په خیال زموږ بهرنۍ پالیسي زموږ په ملي ګټو کې نه ده او هم د دې لامل دنیا په پا پاکستان باور نه کوي. د افغانستان د حالاتو پر اتلونکو کې پاکستان کې د امن او د اقتصاد دواړو ته لوی ګواښ دی او موږ اوس هم هغه پالیسي غوره کړې کوم چې موږ په کال 1971 کې غوره کړې وه. ډاکټر خالد محمود عراقی زیاته کړي چې نړیواله ټولنه تر اوسه د طالبانو د چلند په اړه شکمن دي. له همدې لامله نړیواله ټولنه د هغوی حکومت په رسمي ډول نه دی پیژندلې. تر څو چې طالبانو خپل چلند نوی بدل کړي دا ستونزې به وي او طالبانو تر اوسه خپل چلند نه دی بدل کړي. او بیا دې سیمینار ته د کراچۍ پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر پروفیسر ډاکټر نعیم احمد ویلي چې ټي ټي پی د پاکستان لپاره لوی ګواښ دی او افغان طالبان په دې حالت کې نه دي چې د دوی په ضد کوم ګامونه واخلي، او که د تحریک طالبان پاکستان ډلې په ضد کوم ګامونه واخیسته نو افغان طالبانو تبا نور استنزی هم پیدا شي او اندیښنه ده چې تحریک طالبان پاکستان با لدایس سره یوځی شي. سمینار ته د کراچی پوهنتون د سیاست څانګې مشر ډاکټر نصرت ادریس په خپله وینا کې ویلي چې د افغانستان 80% بجټ په نړیوالو مرستو پورې تړلې دی چې اوس بند شوی دی او په راتلونکي ډیرو کلونو کې هم د افغانستان اقتصادي حالت ښه کېدای نه شي او تر ټولو لوی اندیښنه د افغانستان دننه د امنیت خراب حالت، د اقتصاد مسائل او د ښځو د حقونو ناامني ده. دا سمینار په داسې وخت کې په کراچی پوهنتون کې ترسره شوی چې طالبانو د اګست په 15مه کابل او بیا ټول افغانستان واک ترلاسه کړل. رستو له هغې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان، د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي، د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد څو ځلا نړۍ څخه غوښتنه کړې چې نړۍ دې له افغانستان سره مرستې وکړي.
روختیا د نړیوال سازمان د اروپا د څانګې مشر هانس کلو پرون په خبري کانفرنس کې ویل چې په ټوله اروپا کې د کورونا سرعت ډیر زیات دی او ښایي ورسره که همداسې دوام وکړي تر راتلونکي فبروري پورې 500,000 نور کسان د کورونا په خاطر له لاسه ورکړو. په دې اړه پام وکړئ د اجمل اند رپورټ ته.
د اروپا د لوی وچې لسکونه هیوادونه د کرونا وبا د چټک خپراوي له خطر سره مخ دي. دا خبره د روغتیا د نړیوال سازمان د اروپا د څانګې مشر هانس کلو پرون یو مطبوعاتي کانفرنس ته وکړه. دی وایي د اروپا د ساحې په 350 هیوادونو کې د کرونا د خپرېدو اوسنی سرعت د زیاتې اندېښنې وړ دی. د کووید 19 پېښې واریا د ریکارډ تر کچې رسیږي. چټک خپرېدونکې دلتا بڼه په ټوله اروپا او منځنۍ اسیا سویرې خوړولې. موږ د وبا د بیا رامنځته کېدو په یو خطرناک موقعیت کې یو. اروپا یو وار بیا د کرونا وبا د خپرېدو له پلوه هغه ځای ته رسېدلی چې یو کال مخکې د روغتیا نړیوال سازمان د اروپا د څانګې مشر دا خبرداری داسې وخت ورکړ چې په اوکراین او روسیه کې دا څو ورځې د ریکارډ په کچه د کرونا مثبتې پیښې ثبت شوي، ورسره د مړینو کچه هم په بېساري توګه لوړه شوې ده. روسیه پرون د نږدې 2,200 کسانو مړینې ثبت کړه. درې پرله پسې ورځې همدې حدودو کې خلک هلته مړه شوي. همداراز روسي چارواکو په تیرو څلور ساعتونو کې په کرونا د څه باندې 40,000 کسانو د اخته کېدو رپورټ ورکړ. د اوکراین د روغتیا سکتور هم تایید کړی چې هلته په تیرو څلور ساعتونو کې څه باندې 20,000 کسان په کرونا اخته شوي دي. په ټوله اروپا کې ختیځه برخه د لږ معافیت د ترلاسه کولو یا پکې د کم خلکو د واکسینېدو له امله د کرونا د بیا اوج ته رسېدو له خطر سره مخ بلل شوي. د روغتیا نړیوال سازمان د اروپا څانګې مشر هانس کلو په خپل پرونی کانفرنس کې دا هم وویل چې که د کرونا وبا مثبتې پیښې همداسې په چټکۍ زیاتې شي، لرې به نه وي چې د ده په خبره تر فبروري پورې 500,000 نور کسان د کرونا په خاطر له لاسه ورکړو. اروپا تر څو دورو قرنطینونو او خاربندیو وروسته دا وروستۍ درې میاشتې بندیزونه تر ډېره نرم کړي، خو معلومه نه ده چې د کرونا د چټک خپراوي د مخنیوي لپاره بیرته پخوانیو بندیزونو ته ورګرځي که څنګه.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی چې زوی غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00420122124001.
ازادي راډیو ته غواګی است. اوسم احمد خیبر د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصری وایي.
رئیس نیټ خبرونه لیکي د اګست 15مې وروسته چې طالبانو کابل نیولې دي، داعش په جنوبي اسیا کې پر هغو ډلو ټپلو بریدونه زیات کړي دي چې له چین سره اړیکې لري. د خبرونې په باور له 2014 کال را وروسته چې داعش خراسان څنګه په افغانستان کې فعاله شوې ده، دا ډله له چین سره دښمني کوي. په چین کې له اویغور مسلمانانو سره د چینایي چارواکو د ظلمونو له راپورونو څخه دا ډله د آسیا په جنوب کې د خپلو تبلیغاتو لپاره استفاده کوي. ایرو ایشیا نیټ وړاندې د افغان اویغورانو په وینا لیکي چې د طالبانو نوی حکومت ظاهرا د چین په لارښوونه له دوی سره بد چلند کوي. خبرونه څرګندوي چې داعش له چین سره د طالبانو له اړیکو داسې ګټه اخلي چې دوی وایي طالبان هغه ډله ده چې له امریکایانو سره مذاکرات کړي دي او د سینکیانګ د مسلمانانو دفاع نه کوي. خبرونه بیا لیکي چې په روسیو کې داعش خراسان څنګه په افغانستان کې لوی بریدونه وکړل چې د لږ تر لږه یوې حملې مسؤلیت یوه اویغور واخیست. د لویدیس یوې بلې خپرونې ټلګراف ورځپاڼې د داعش د غړیو پر ځای د ملکیانو د پنخشه کېدو پر یوې پیښې لیکنه کړې ده. د اګست په 9 په کابل کې له هوایي ډګر سره نږدې امریکایي بې پیلوټ الوتکې یو هدف وویشت چې په پیل کې د امریکا دفاع وزارت وویل داعش یې په نقشه کړی دی. وروسته راپورونه خپاره شول چې په دې پیښه کې 9 ماشومان او 3 ملکیان وژل شوي دي. اوس د امریکا دفاع وزارت د دې پیښې ارزونه کړې ده. ټلګراف ورځپاڼه د امریکا د دفاع وزارت په وینا لیکي دا برید سهمن شوی دی خو قصدن نه دی ترسره شوی. د حمله درې ورځې وروسته تر دې وشوه چې د داعش خراسان څنګه ځان وژونکي چاودنې د کابل له هوایي ډګر سره د 14 امریکایانو په ګډون نږدې 200 تنه ووژل. ورځپاڼې د امریکا د دفاع وزارت د هوایي پوځ د سرمفتش ډګر جنرال سامي ډي سټ خبرې راخیستې دي چې وایي دې تحقیقاتو د جګړې د قانون په ګډون له قانون څخه هیڅ سرغړونه نه ده موندلې. د تایید او اجرا په برخه کې تیروتنې او د مخابراتي اړیکو د خرابوالي له امله له بده مرخه ملکیان وژل شوي دي. جنرال ډي سټ زیاته کړه چې دا د خواشینۍ وړ صادقانه تیروتنه وه. ټلګراف د خبرې کړې مقالې په پای کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو تیروتنو ته په اشاره سره لیکي چې د امریکایي او ناټو ځواکونو د هوایي بریدونو پر مهال په تیرو 10 کلونو کې په سلګونو ملکیان وژل شوي دي چې دا پیښې له دې نړیوال پوځي ماموریت سره د ګڼو افغانانو د مخالفت سبب شوي دي.
وربشو خوست د افغانستان د یو شمیر نورو سیمو په شان خوست کې هم د کتابونو پیر او پلور کم شوی دی. د کتاب پلورنځیو مسؤلین او فرنګیان وایي د کتابونو د پیر او پلور د کمیدو اساسي لاملونه د پانتونونو او ښوونځیو پر لپسې رخصتۍ او پراتلونکي د ځوانانو د باور نه درلودل دي. بل لور ته طالب چارواکي وایي کتاب لوستنې ته د ځوانانو د هڅونې په خاطر د یاد ولایت په کچه د یو تبلیغاتي پروګرام پلي کېدل پلان کړی دی. نور حال په دغه رپورت کې
په خوست کې د کتاب پلورنځیو مسؤلین وایي چې په وروستیو میاشتو کې د کتابونو د پیر او پلور بازار سوړ شوی او د پخوا په شان خلک کتابونه نه رانیسي. دوی وایي لیوی خو په هانتونونو په پرلپسې توګه رخصت دي او بل لوري ته خلک په ځانګړي ډول ځوانان په خپل راتلونکي باور نه لري او فکر کوي چې په اوس وخت کې زده کړه او تحصیل دوی لپاره کومه ګټه نه رسوي. په خوست کې د شیخ زاید کتاب پلورنځي مسؤل محمد نعیم صدیق آزادۍ راډیو ته وویل
پخوا به کله زمستاني رخصتۍ به وي درې میاشتې په غیر وخت کې به د کتاب مطالعې له پخوا ډېر زور اخیسته په دې چې خلک به وزګار شول. ځینې شاګردان هغوی به ځان لپاره عمومي کتابونه اخیستل د مطالعې لپاره. پوس کې چې د پدې چې رسخته به یو خیو دغه ځکه چې مکتب مکاتب او پانتونه رسخته نشته پدې کې درسونه خلک او امزوانان چې کوم دي دغه د کتاب اخیستل لپاره ځونه هکوي. دلته زموږ تر کتابتون ډیر کم خلک راځي په ډیره کمه پیسې خلک دلته راځي تر څو د کتاب واخلي.
د ژوندون کتاب پلورنځي مسؤل غلام رسول چې په کتابونو ډیره پانګونه کړی وای په دې برخه کې له پانګونې خوښ نه دی.
دا چې موږ د خوست لپاره عام د افغانستان لپاره د کتاب لپاره کې غټ سرمایه کړی دا اوس خپل سرمایه په خیمانه وی علت دا چې مخکې وخت کې چې موږ په دکان کې وو نو تقریبا 150000 روپۍ افغانۍ موږ د ورځې سودا کول. عادي سودا هم 150000 روپۍ وو. وروسته اوس دا تحولات شو وروستي سیاسي تحولات نو پانتونونه باندې او مکتبونه باندې د سر سودا موږ تقریبا د ورځې 15000 روپۍ کوو.
د مندوزي اوسیدونکو نور ایوب قربان چې کتاب بازار ته راغلی وایي اوس عمومي مطالعه کمه شوي. ځوانان یوازې د خپل مسلک اړوند کتابونه رانیسي او بس.
نو جنرال سټډي خو اوس په الحال پیکر نه کوم چې څوک کوي یا څوک وکړلی شي. نو عادي بخش یا د کوم پانځه اړوند کوم پانځه کې کوم یو محصول وي عادي پانځه اړوند مطالعه کوي. نور جنرال مطالعه ته اوس په الحال څوک دومره اهمیت نه ورکوي.
شاعر او لیکوال فریدون ریان وای په کور کې د زرګونو په شمیر د کتابونو شخصي کتابتون لري خو اوس د یو کتاب مطالعه هم لوسنه کیږي.
که د خپل زون نه دته وایم زه تقریبا 12-14 زره کتابونه لرم. په دې کتابو کې اوس زه دوه کتابونه نه مطالعه کوم ځکه چې هغه سرنوشت نه دی معلوم. زه داسې یم چې موږ سرنوشت چیرې روان دی.
بلخوا طالب چارواکي د کتابونو د پیر او پلور په وضعیت تر سیاسي حالته ډېر د ټولنیزو رسنیو اغېز بولي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وایي ویبپاڼو هم د کتابونو لوستونکي کم کړي خو دوی د ځوانانو لپاره د یوې داسې تبلیغاتي برنامې په تنظیمولو لګیا دي چې ځوان کهول مطالعې ته وهڅوي.
فی الحال موږ په اطلاعات کلتور ریاست کې یوه لویه کتابخانه لرو چې 13,000 جلده کتابونه لري او نور هم کوشش کوو دا کتابخانه غني کړو د ښو تاریخي ادبي معلوماتي مطالبو کتاب تحقیقي مطالبو کتابونه را پیدا کړو او دلته د ځوانانو دپاره کېږدو چې هغوی استفاده ترینه وکړي.
سره له دې چې په خوست کې 15 د لوړو زده کړو موسسې او لسګونه نور ښوونیز او فرهنګي بنسټونه فعالیت لري خو په افغانستان کې له وروستي سیاسي وختونو وروسته د زده کړو او مطالعې بهیر کم شوی او د کتاب په پیر او پلور هم منفي اغیز کړی دی.
ستاسو له پیغامونو
محمد داوود کې مړه د هرات څخه کې او د کورخت ولسوالۍ څخه کې مې اړیکه نیولې ده. موږ دلته په ډېر مشکلاتو کې یو دلته په اصل زده کړو کولو د بادغیس او د غور و د هر اصابو چې راغلي وو موږ دلته اوس موږ هغه کورونه لږ شوي دي موږ نظر کوو په یو نیم کال کې هغه مخ د فسادي دولت چې وو کله چې موږ خبر کړی هغه پیسې زموږ کې وخوړلې خو هغه تر اوسه په یو نیم کال کې زموږ سره هېڅ شی په مخ نه ده. سو موږ درته باد دی ګرم دی یخ دی خلک د ولږې سره مخ دي. نو موږ د بشردوستانه مرستو څخه موږ دا غواړو چې زموږ مرستې را ورسېږي او موږ د امارات اسلامي څخه غواړو چې موږ ورته توجه وکړو. وسلام مننه.
د غزنی ولایت نه مې پیغام پریښی دا د دې سمت خلک ورسره ګیر دي. کوم ګمرک چې د پکتیکا په ولایت کې د ورګون په ولسوالۍ کې ده مخکې د اسلامي جمهوري دولت په دوران کې لمونږ نه پوټان باندې 8,000 افغانۍ محصول اخیست او اوس د اسلامي امارت په دوران کې اوس لمونږ نه پوټان باندې 6,500 افغانۍ محصول اخیست چې مخکې بالکل یو دروند بوج ده یو دروند بار ده. یعنی موږ هم د اوچتې دانه یو بالکل د اوچتې دانه یو او موږ نه علاوه موږ خو به دا مصرف او دا پوچ په مال باندې اچو د مظلوم اولسه په هیڅ صورت سره د وچتې دوه نه ده. نو موږ خواهش کوو له لوړو مقاماتونه چې چیرې کدا د یو ګوند د یو باند کار وي کنټرول دي سي او کدا سوي چې د امارت اسلامي کار وي او د دې په لحیا او قانون کې هم دومره ګمرکي نو موږ به نور له دې کاروبار نه تیر شو او دا مال به نور له پاکستان نه موږ په دې لار نه راوړېدو. بالکل به مال پرېدو نه به راوړېدو او چیرې به بل خپل مزدوري غمخوري کوو. ډېر منندوی يم رادیوي ازادي نه ډېر ډېر باندې چې د موږ غږ دائم رسوري او رسوي. سلام علیکم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
تر یوې دمې وروسته به د کرکټ د نړیوال جام په اړه وروستي جزئیات تاسو ته درکړو.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا ګره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړي مرکه
معنی
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر نه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه فکر کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ولګول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
قدرم نو اوریدونکو لکه څنګه مو چې ژمنه وکړه د کرکټ د نړیوال جام په اړه به تاسو ته وروستي جزئیات درکړو. د کرکټ د 2020 کال البته چې په یو کال ځنډ باندې ترسره شوی دی. د نړیوال جام په اماراتو او عمان کې روان دی. تمه ده چې دغه جام په نننیو لوبو کې د افغانستان په وخت باندې به شاوخوا په دریو بجو باندې د نامیبیا او نیوزیلند لوبډلې سره لوبه کوي. د نیوزیلند لپاره دا لوبه ځکه مهمه ده چې په لوړ تارګیټ کې وګټي، د افغانستان په وړاندې به په یو ښه مورال سره لوبه کوي، او که د افغانستان څخه هم په لوړ رتبه یا په لوړ درجه باندې دغه لوبه وګټي نو ډېر امکان شته چې نیوزیلند د سیمی فاینل یا نیمه پای لوبې لپاره کوالیفای وکړي. خو که برعکس څه وشي نو د نیوزیلند وتلو چانس کم ده. په بل لوبه کې به بیا سکاټلند او انډیا سره یا هند سره مخ شي. هند هم چې له افغانستان په لوی توپیر لوبه ګټلې، په دې تمه ده چې سکاټلند ته هم ماته ورکړي، خو معلومه نه ده چې څه به پېښېږي. سبا ته به بیا د بل ګروپ ټیمونو کې آسترالیا او نیوزیلند ویسټ انډیز سره مخ کیږي. ویسټ انډیز خپله بیګنۍ لوبه په لوړ توپیر په سریلانکا باندې وبایلله، او د راپورونو له مخې له روان نړیوال جام څخه د مخکې تګه پاتې شوی دی. همدارنګه د سبانی ګروپ بله لوبه د انګلستان او جنوبي افریقا ترمنځ ده. انګلستان د خپل ګروپ په سر کې ځای لري، خو لا سیمی فاینل ته نه دی وتلی، ځکه چې د آسترالیا او جنوبي افریقا ټیمونه لا هم لوبې کوي. په بله ورځ باندې چې یک شنبه به وي، افغانستان او نیوزیلند لوبه کوي. د بی ګروپ تر ټولو جالبه لوبه همدا ده، ځکه چې د افغانستان او نیوزیلند دغه لوبه د دویم ګروپ دویم سیمی فاینل ته وتونکی ټیم به معلومیږي له پاکستان وروسته. اوس هم لنډ خبرونه. په کابل کې یو شمېر خزینه فعالانو ملګرو ملتو ته لیک استولې، او له دوی غوښتي چې په افغانستان کې د دوی په خبره د ښځو او نجونو د حقونو د سرغړونې په اړه چپه خوله پاتې نه شي. فوزیه کوفی د پات تلمن بنسټ لخوا د اتلولۍ اوارد ګټلی دی. دغه امریکایي بنسټ په دې تړاو بېګا خپله اعلامیه کې ویلي، فوزیه کوفی ته د سولې او د ښځو د حقونو د دفاع په برخه کې د هغې د فعالیتونو لپاره د جایزه ورکړل شوې. په بامیان ولایت کې د طالبانو په خپل منځي نښته کې درې کسان ټپیان شوي. د راپورونو له مخې د طالبانو د استخباراتو رئیس مولوي مهدي او د خاصې قطعې قمندان مولوي مقبل کسانو په یو بل باندې ډزې کړي دي. ټاکل شوی د امن کپ په نوم د فوټبال سیالۍ نن جمعه د کابل ښار د فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې پیل شي، او د هسپانی پولیسو د داسې یوې شبکې مخه نیولې چې سلګونه پاکستانیان یې اروپا ته په قاچاقي توګه وړل. لاند خبرونه مو اوریدل. اوس هم راځو د ازادي راډیو د دغه پروګرام دویمې برخې ته. البته دوه اونیز پروګرامونه لرو وړاندې. لومړی د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ، او بیا د کور کلی راډیو خبرونه. د نیمې نړۍ دا خبرونه څو اونۍ مخکې هم خپره شوې وه.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوي.
پس وا ځاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نو ته د ژوند خوځه په دامه خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاست. د دې اونۍ د خبرونه موضوع د میړل خوا د میرمنې شخصي واک کورنۍ ته سپارل ستونزې ته ځانګړې شوې ده. په افغان ټولنه کې یو شمېر نارینه غواړي چې ښځې تل د مور او پلار منونکي اوسي، ترڅو یې پر ځان د مور او پلار حق ادا کړي او کورنۍ ته یې خپله وفاداري ثابته کړي وي. خو آیا په دې کار سره به یې د خپلې ښځې حق تر پښو لاندې کړی نه وي؟
حقوقي او شرعي لحاظ باندې یو سم کار نه ده. د ښځې حق هم سوځول کیږي.
کله چې یوه نجلۍ واده کیږي، د پلار کور د میړه د کور په هیله پرېږدي، له میړه څخه یې هیله چوي
چې ما غوښتل چې زه ما خواهد ما څنګ کې اوسې، نو ما به د دې سره هر ځلې ما د دې ظلم د خواښې او د سرګنۍ د ټولو ظلمونه به ما پر ځان باندې منله.
که میړه د تاوتریخوالي پر وړاندې له خپلې ښځې ملاتړ ونه کړي، ښځه به له څه ډول حالت سره مخ شي.
کزي ډیر حساس روحیه او روان لري. کچيري په مناسب ډول مناتړو نشي، دغه خزي د انزوا خواته زي او بل اخر په خفګان او ناامیدي باندې ختکیږي.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې یادو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضررې ښځې په غږ پیلېږي.
زما خاوند چې ما سره واده وکړي، نکاح چې وکړل، د واده بشپړ باندې ما ته ویله ته که زما رضایت غواړې، زما سره ژوند غواړې، نو زما د مور زما د پلار د دې عزت پکې، که دې نستانه خوشاله وه زه به ستانه خوشاله یم، او که دې ستانه خوشاله نه مې په کار نه مې زه ستا ته ستا در سره تېرېږم، مګر نه د مور د دې در سره نه تېرېږم. خو په دا
وایم چې زما ژوند چې ما غوښتل چې زه ما خوند ما سن کې اوسي، نو ما به د دې سره هر ځلې ما د دې ظلم د خواښې او د سرګنۍ د ټولو ظلمونه به ما پر ځان باندې منله. زما اولادونو ته به یې هم دوا نه راته کول، دغه یوناني دوا به یې په کور کې راته راکول، ما به غوت ورکول چې دی به ښه سي. ډاکټر ته به یې هېڅکله اجازه نه راته کول، قام خشګري او دا خپل کورنۍ نه پرېږدي، یعنی زما د سر تېرېږي خو د غو د سر نه تېرېږي.
دا د کابل ولایت اوسیدونکي فاطمه وه. د هغې په خبره میړه یې تل ورته وایي چې د پلار او مور هره خبره به می منی، ان تر دې چې خپل ماشومان به هم د هغې د اجازه پرته ډاکټر ته نه وړي. فاطمه ته ورته مدینه هم راته د خپلو نږدې خپلوانو پیسه کوي. هغه وایي د کاکا لور یې د خواخي او خسره د اجازه پرته د پلار کور ته د تګ واک هم نه لري. هغه په دې اړه زیاتوي،
زما یو د کاکا لور د سلور کال کېږي چې واده یې کړی ده او دوه ماشومان لري، خو په دغه سلور کال کې دا هیڅ خپلواک نه لري. ټول صلاحیت د خواخي په لاس کې ده. کله چې غواړي چې ډاکټر ته لاړ شي یا ماشومان یې نه جوړ کېږي، غواړي چې دوی ډاکټر ته بوزي، نو باید له خپل خواخي نه اجازه واخلي. همداسې کله چې غواړي پلار کره لاړ شي، باید خواخي نه اجازه واخلي. کله چې خپل میړه ته وایي چې دلته واده ته زه غواړم واده ته لاړ شم یا کوم بل ځای میلمستیا ده غواړم هلته لاړ شم، نو میړه یې ورته وایي زما د مور نه اجازه واخله. میړه یې هم هیڅ صلاحیت نه لري، ټول صلاحیت د خواخي نه ده.
ډېر شمېر افغان نارینه داسې روزل شوي چې غواړي د خپلې مور سره د خواخوږۍ او ګرانښت په دود خپله ښځه د هغوی په واک او د هر امر منونکي کړي، خو په دې کار سره یې په ناپامۍ د یوې بلې ښځې ژوند ور تریخ کړی. د کابل ولایت اوسیدونکی امید هم وایي چې ښځې ته یې ځکه د خپل مور او پلار د تابعداري ویلي چې ښځې زیاتې دي، خو مور او پلار بیا نه پیدا کیږي. هغه په دې اړه داسې وایي:
پلار، مور، کور، ورور بیا پیدا کېدونکي نشته او نه پیدا کیږي. ښځه بیا هم پیدا کیږي، زوی بیا هم پیدا کیږي، لور بیا هم پیدا کیږي، خو د مور او پلار اولاد او مور او پلار بیا نشي پیدا کولای. همیش کوشش وکړئ چې د مور او پلار عزت وکړئ او د خپل د مور او پلار سره نظر اوسه. ما په لومړی سپک ورته دا تاسو کړه چې ګوره، کچه ته مور او پلار خوشاله و د تانه فکر وکړي زه درنه خوشاله یم، او کچه ته مور او پلار می خپاو نو فکر وکړي زه هم درنه خپای. هغه ته چې کوم ما توصیه ورکړه دا هغه زما په خبر باندې عمل کړی دا او همیشه به کوي او بیا به هم کوي.
د افغاني دود لمخي واده کړی ځامن د خپل کورنۍ سره ګډ ژوند کوي. په افغانستان کې ګڼي کورنۍ د اتفاق او یو موټی توپ بیلګه ګڼل کیږي. د کورنۍ ټول غړي هڅه کوي چې د کورنۍ په یو موټی پاتې کېدو کې خپله ونډه وساتي، خو ځینې نارینه بیا غواړي چې خپله دغه ونډه د خپلې ښځې په تابع کولو سره ترسره کړي. دوی خپلې ښځې اړ باسي چې د مور او پلار هرې پرېکړې ته یې غاړه کېږدي. دا ډول نارینه د خپلې ښځې پر وړاندې د خپلې کورنۍ د هر ډول تاوتریخوالي ملاتړ کوي. ښځه مجبوروي چې د خسرګنۍ هر ډول چلند وزغمي او له ځانه تېرېدنه وښيي، خو د حق پرته د میړه لخوا د ښځې مجبورول او اړ ایستل څه ډول عمل دی؟ د دې پوښتنې ځواب به د حقوق پوه سبحان مصباح نه واورو.
د نکاح د عقد پر بنسټ یو سلسله حقوق او وجایب د ښځې او د میړه ترمنځ رامنځته کیږي چې هغه حقوق له شرعي او حقوقي لحاظ نه پرته له ښځې او میړه بل چاته نه ورسپارل کیږي. نو اوس دا یو عرف ده چې میړه د دې لپاره چې خپل مور، خور، ورور یا پلار یا مشرانو ته احترام قائل شي